برنامه در همین جا به پایان رسید. شما را به خداوند و مایک را به صفی‌الله استانکزی می‌سپارم.
تشکر سرجان مننه. وقت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې په روانه خبرونه کې دویم نیمه تر ډیره پورې د ورکو شوې ځان پروګرام ته ځنګړي شوې. خو په لومړۍ نیمه کې راپورونه او خبرونه اورئ. په راپورونو کې اورئ چې مشرانو جرګه انتقاد کوي د دولت ناسم او ضعیف مدیریت د ولسوالیو د سقوط لامل شوی دی. خو تر څه مخکې خبرونه لرو. په بهرنۍ خبرونو کې اورئ چې نن ترکان پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي ویل کېږي. په دغه انتخاباتو کې باید څه باندې یو لسیزه کې د ګوندونو ترمنځ سیالۍ ډېرې نږدې وي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه چې مرزی احمد زید را اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. مشران جرګه وایي د دولت ناسم مدیریت د دې لامل ګرځېدلی چې یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسته ولویږي. د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو عملیات دوام لري. او د اوروزګان مسولین وایي چې د دغه ولایت په ګیزه ولسوالۍ کې وسله والو مخالفینو 12 امنیتي پوستې نیولې دي. پوره خبرونه. د افغانستان مشرانو جرګه وایي د دولت ناسم مدیریت د لامل ګرځېدلی چې یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسته ولویږي. مشرانو جرګې نن په عمومي غونډه کې یو ور بیا په هیواد کې پر ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. د مشرانو جرګې لومړی مرسل محمد عالم عزتیار چې د غونډې مشري کوله په دې اړه وویل:
متاسفانه در موارد زیاده دولت سیاست روشن نداره.
ازیدیار وویل لبد مرغه دولت په زیات موارد کې روښانه سیاست نه لري. دولت مشخصه پالیسی نه لري. لبد مرغه دولت د خپل منځیو او کورنۍ اختلافاتو په ښکار کې دی. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت وایي هر هغه سیمه چې د مخالفینو لاسته سقوط کوي په لنډ وخت کې بیرته نیسي. د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو هوایی او ځمکني عملیات دوام لري. د بدخشان سرپرست شاه ولی الله ادیب ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د ولسوالۍ له دوو لورو پیل شوي او سیمې ته تازه دمي سرتیري هم برغلي دي. نوموړی وایي هیله شته چې دغه ولسوالۍ بیرته د افغان ځواکونو لاسته ورشي. د بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ تېره ورځ سهار مهال د وسلوالو طالبانو لاسته ولویده. د اوروزګان مسولین وایي چې دغه ولایت په ګیزه ولسوالۍ کې وسله والو مخالفینو 12 امنیتي پوستې نیولې دي. د ګیزه ولسوال عبدالله خان وایي چې وسله والو تېره شپه د دې ولسوالۍ پر امنیتي پوستو حمله وکړه او لا هم د ولسوالۍ په یو کیلومتري کې د افغان ځواکونو او وسله والو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده. د ګیزه بولسوال وایي دوی له مرکزي حکومت نه د مرستې غوښتنه کړې خو تر اوسه مرسته نه ده ورسېدلې. د نوموړي په خبره پولیس هڅې کوي چې د طالبانو لاسته ورغلي پوستې بیرته ونیسي. او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د افغان پانګوالو او خصوصي سکتور د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه یې هغه ډلې نیولې چې یو شمېر افغان سوداګر یې برمته کړي وو.
د افغانستان د ملي پولیسو ډیر تمرکز د خصوصي سکتور او سوداګرو د امنیت پر تامین دی. موږ له خپلو ډیرو امکاناتو کار اخلو تر څو د دغو سوداګرو امنیت خوندي سي.
ځینې افغان سوداګر او پانګوال شکایت لري چې افغان حکومت د دوی امنیت ته پاملرنه نه کوي او یو شمېر سوداګر خپلې پانګې له افغانستانه بهر ته انتقال کړي. قدر منوریدونکو د کورنۍ خبرونه بهرنۍ خبرونه به زما همکاره ملالۍ بشیر تاسو وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جی او سرمشریز له پیلې دو مخکې ویل چې په دغه غونډه کې به پر دې موضوع هم خبرې وسی چې په اوکران کې د روسیې له تیری او د اسلامي سختریزي له خطرونو سره باید څه ډول مقاومت وسی. د جی او غړي هیوادونه هغه هیوادونه دي چې د نړۍ ستر صنعتي اقتصادونه لري. روسیه له دې سرمشریز څخه چې مخکې جی اته بلل کېده له اوکران څخه تر تیر کال د کریمیا د جلا کولو پر سر استل سوی ده. د دې سرمشریزې په اجنډا کې د یونان د اقتصادي بحران د نړیوال اقتصاد او تروریزم په اړه خبرې شاملې دي. نن ترکان په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي، ویل کېږي په دغه انتخاباتو کې به په څه باندې یوه لسیزه کې د ګوندونو ترمنځ سیالي ډېره نږدې وي. دا انتخابات به څرګنده کړي چې آیا واکمن ګوند عدالت او پرمختګ به چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا جوړ سوی دی اکثریت رایه وګټي، او د ترکیې د اساسي قانون د بدلېدو په پایله کې به د اردوغان د واک پراخېدو سبب وګرځي او که نه. د ترکیه په پارلمان کې د اکثریت ترلاسه کول په دې پورې تړلی دی چې د کوردانو ملاتړی خلق دیموکرات ګوند تر 10% کمې رایې وګټي چې پارلمان ته د داخلېدو لپاره پکار دي. نظر پوښتنې ښیي چې خلق دیموکرات ګوند به همدومره رایې خپلې کړي. د انتخاباتو په درشل کې د جمعې د ورځې چاودنې په دیار باکر ښار کې د دوو کسانو د مړینې او 200 کسانو د ټپیانېدو سبب سوې. رجب طیب اردوغان په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل چې دا حملې په دې خاطر سوي چې انتخابات اغېزمن سي. څو زره کسان د جمعې په ورځ په دیار باکر کې د پیښې پر ځای راټول سوي وو. دوی د خلق دیموکرات ګوند بیرغونه پورته کړي وو او شعارونه یې ورکول چې عدالت او پرمختګ ګوند به مسؤل ګڼل کېږي. د اسرائیل پوځ ویلي د غزې په تړانګه کې یې نن هوایي حمله کړې ده. د دوی په وینا دا برید یې د هغو توغندیو په ځواب کې کړی دی چې د حماس تر کنټرول لاندې سیمو څخه ویشتل سوي او د اسرائیل په جنوبي سیمو کې لګېدلي وو. د پوځ د اعلامیې له مخې هوایي حملې د غزې په شمال کې اهداف په نقشه کړل او د اهدافو د ویشتل کېدو تایید یې کړی دی. د هوایي حملو وروسته له غزه څخه د مرګ ژوبلي راپور نه دی ورکړل سوی. د یمن چارواکي وایي نن د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په هوایي حملو کې لږ تر لږه 22 کسان وژل سوي دي. دا حملې د یاغیانو تر کنټرول لاندې پلازمینه سینا کې د یمن د وسلوالو ځواکونو پر مرکزونو سوي دي. د دوی په وینا ډیری وژل سوي سرتیري وو. د یمن چارواکو ویلي چې هوایي حملو ډیره اورانی رامنځته کړې او ګڼ شمیر د استوګنې ودانۍ یې ویجاړې کړي دي. حوثیانو او د دوی نظامي متحدانو یې پرون سعودي عربستان ته سکاټ توغندي ویشتلې چې سعودي وایي په ډزو یې شنډ کړل. ائتلاف د مارچ میاشتې په 18 د حوثیانو او متحدانو پر وړاندې چې د ایران ملاتړ لري حملې پیل کړې. یاغیانو د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د یمن مرکز سینا ونیوي او وروسته یې د یمن په شمال کې ګڼ شمیر سیمې ونیولې او په مارچ میاشت کې د جنوب خواته پرمختګ پیل کړ. او د روسیې د دفاع وزارت وایي روسیه او مصري جنگي بیړیو خپل لومړي ګډ بحري تمرینات په مدیترانه سمندر کې پیل کړل. دې وزارت وویل چې دا 8 ورځني تمرینات د مصر په ساحل اسکندریه کې پرون پیل سوي او مقصد یې د ساحلي سیمو د ساتلو زده کړې دي. د دې وزارت په وینا په دې تطبیقاتو کې په سمندر کې د مهماتو رسول، پلټونکو عملیات، مخابرات، په سمندر کې هر ډول دفاعي عملیات او د هدف ویشتل شامل دي. په دغو تمریناتو کې روسیه له درو نورو بیړیو سره میزایل وړونکي دوی بیړۍ ګډون کړی دي. د مصر لخوا په 15 بیړیو کې تبا او دومیا په بخښنه سره د مصر لخوا په 15 بیړیو کې تبا او دومیات نومې بیړۍ شامل دي. روسیه له مصر سره چې له سړې جګړې راهیسې د روسیه متحد هیواد ته اړیکې ټینګې کړې او له روسیه څخه له پخوا وسلې اخلي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل ازادي راډیو .com ته ورشي. دا خبرونه هلته هم پراته دي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان مشرانو جرګې د دولت ناسمه او ضعیف مدیریت د ولسوالۍ د سقوط یو لامل وبلو، خو امنیتي چارواکي وایي چې په هر سیمه کې چې ولسوالۍ له سقوط سره مخ دي دوی چټک عملیات کوي.
بعض ولسوالیانو کې چې مشکلات ډېر دي او تهدید زیات شوي دي، هغې لپاره موږ خپل تدابیر زیات کړي.
د روزګان په ګیزاب کې 12 پوستې د مخالفینو لاسته لوېدلې او د ګیزاب په 1 کیلومتر کې جګړه روانه ده. د ولسمشر ځانګړي استاذ احمد ضیا مسعود خبرداری ورکړی که د څاګانو کیندل همداسې دوام وکړي تر 50 کلونو پورې به افغانستان د اوبو زیرمې له لاسه ورکړي.
چاهای بسیار عمیق هر کس حفر میکنه. مسلما که بعد از 5 سال ما با یک مشکل بسیار بزرگ کمبود آبهای زیرزمینی روبرو خواهیم بود.
په ترکیه کې پارلماني انتخابات روان دي. دغو انتخاباتو په اړه هم درته وروستی حال درکوو. د افغانستان د مشرانو جرګه وایي دولت ناسم مدیریت د دې لامل ګرځېدلی چې یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسته ولویږي. مشرانو جرګې نن یکشنبې په عمومي غونډه کې یو وار بیا په هیواد کې پر ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي هره هغه سیمه چې د مخالفینو لاسته سقوط وکړي په لنډ وخت کې بیرته نیسي. قسیم سولمل د مشرانو جرګې دې غونډې ته ورغلی او په اړه یې دا راپور جوړ کړی.
مشرانو جرګوی د داخلي اختلافاتو له امله دولت نه دی توانېدلی چې روښانه امنیتي پالیسي رامنځته او امنیت ټینګ کړي. د دغه جرګې غړو د یکشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې دا مهال د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې ځینې سیمې له شدید امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. د مشرانو جرګې مرستیال محمد علم زیدیار چې په دغه ورځ یې د جرګې مشري کوله پر دولت انتقاد وکړ چې د امنیت لپاره روښانه سیاست نه لري.
متاسفانه در موارد زیاد دولت سیاست روښانه نداره.
شغله زیدیار وای په خوشنۍ سره په زیاتو مواردو کې دولت روښانه پالیسی نه لري او له داخلي اختلافاتو سره مخامخ دی. دا موضوع د دې لامل ګرځېدلی چې دولت ونسي کړی خپل اداري او امنیتي پروګرامونه اداره کړي او مخته ولاړ شي. سناتورانو دغه راز ویل چې دا مهال د پکتیا د جانیخیلو د روزګان ګیزاب او دغه راز چارچینو ولسوالۍ هم د سقوط له ګواښ سره مخامخ دي. د مشران جرګې بلغړي باز محمد زرمتی بیا په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت ناوړه وباله.
امنیت په افغانستان کې په ټول ولایت کې خراب او دا غوډه دې ده چې حکومت سکوت کوي. زله دې جایزې د تجربه په اساس ته حکومت سکوت تر مخامخ حکومت روان دی. یو اختلاف په ما باندې چې مثال کولای دوم په اداري موضوعاتو کې تشپاتې موضوعات روان دي.
د نامنې په تر ټولو تازه مورد کې د شنبې په ورځ د بدخشان یمګان ولسوالۍ تر درې ورځنۍ جګړې وروسته د مخالفینو لاسته سقوط وکړ. د دفاع وزارت د اپریسون رئیس جنرال افسلمان ازادی رجوت ویل چې دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پلان طرحه سوی او ډیر ژر به ونیسي. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت وایي د هغو سیمو لپاره لازم تدابیر نیولي چې له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي له ازادۍ رجوع سره خبرو کې ویل چې ځینې ولسوالۍ په موقت ډول له امنیتي ګواښ سره مخامخ سوي چې امنیتي ځواکونو د بیرته نیولو لپاره چټک اقدام کړی دی.
بعضې ولسوالیانو کې چې مشکلات ډېر دي او تعدید زیات شوي دي هغې دپاره مونږ خپل تدابیر زیات کړي لکه په بدخشانو کې کندوز کې یا بغلانو کې. یعنې حتی کوم ولسوالۍ چې هلته مونږ حضور نه لرو او یا هم تعدید زیات شوی مونږ جواب ورکړی سم جواب مو ورکړی قوي جواب مو ورکړی او ډېر مقد توګه بدې تعدیدات په لوړه کچه په بعضې ولسوالیانو کې شتون درلود.
په دې وروستیو کې د حکومت وسله والو مخالفینو په ځینو ولایتونو کې حملې زیاتې کړې چې تر ډېره بدخشان او شاوخوا ولایتونه یې له جدي ګواښ سره مخامخ کړي. امنیتي چارواکي وایي په دغو جګړو کې د یو شمېر کورنیو جنګیالیو تر څنګ سلګونه بهرني اتباع هم شامل دي چې هدف یې د افغانستان له لارې ګاونډیو هیوادونو ته د ناامنیو غځول دي. یو شمېر کارپوهان وایي چې افغان ځواکونه له ښې وړتیا برخمن دي خو زیاتوي چې که دغه ځواکونه سم اداره سي نو کولی سي د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په جګړه کې برلاسی ترلاسه کړي.
و موریدل چې مشران جرګې د دولت ناسم مدیریت د لامل وباله چې ځینې ولسوالۍ سقوط وکړي. په عین حال کې د روزګان چارواکي وایي دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د سرتیرو او طالبانو ترمنځ نښتو زور اخیستی او له تېرې شپې راهیسې د دې ولسوالۍ دولس پوستې سقوط شوي دي. دا مهال د ګیزاب ولسوالۍ مرکز ته په یو کیلومترۍ کې د طالب وسلوالو او ملي سرتیرو ترمنځ جګړه روانه ده. سید شاه سقیم په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی.
د روزګان چارواکي وایي طالب وسلوالو د دغه ولایت په څلورو نورو ولسوالیو کې تر ماتې خوړلو وروسته ګیزاب ته مخه کړې او له تېرې شپې راهیسې د دغې ولسوالۍ دولس امنیتي پوستې نیولې دي. د ګیزاب په وروستیو نښتو کې تر اوسه پورې دوه تنه سیمه ییز پولیس او لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. په دې سربیره د دغې ولسوالۍ تر 1500 زیاتې کورنۍ د جګړې له امله بې کوره شوې او دا مهال ترینکوټ او ځینو نورو ولسوالیو ته لېږدېدلې دي. د ګیزاب ولسوال عبدالله خان وایي د روزګان په نورو ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد جګړه تونده شوې او دا مهال ماتو شویو وسلوالو ګیزاب ته مخه کړې ده. د وایي سرتیرو په تاکتیکي توګه له ماښام راهیسې دولس امنیتي پوستې طالبانو ته ورپرې کړي او دا مهال د ولسوالۍ د مرکز په یو کیلومتر کې جګړه روانه ده. د دغه خبره سرتیری هڅه کوي چې له لاسه وتلي پوستې بیرته له طالبانو ونیسي.
تقریبا د نن تاریخ ته جوګا څنګه شو خو دې تیر شپه راځي چې د شي دغه موږ له دې چې هغه کې د تاکتیکي د زابل سوالي ډول څه څه شاته تا کړی دي. دوه کسه مخلي په لشيدان ورو دوه چکیان ورو د دشمن لاس کسه مرته سي دي او دوه لاس کسه چکیان ورو
ولسوال وای له مرکز څخه مرسته غوښتي خو تر اوسه لا هم مرسته نه ده ورته رسیدلې. له ګزاب څخه د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس وسلوالو د ترینکوټ او ګزاب ترمنځ پر غځېدلې لاره ماینونه خښ کړي او دا مهال د ولسوالۍ او مرکز ترمنځ لاره بنده ده. تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. څو ورځې وړاندې د روزګان په دهراود ولسوالۍ کې هم طالبانو له سرتیرو څخه څو پوستې نیولې وې. په روزګان کې د دغه ولایت د پخواني امنیه قمندان تر وژل کېدو وروسته ناامنیو زور واخیست او له هغه راهیسې په چارچینو، شهید حساس او دهراود ولسوالیو کې ګڼ شمېر امنیتي پوستې سقوط شوې دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
خو اس وخت ازدی رادیو ته غوږی سی پټول افغانستان کې بدلو سوش پګنی منځنۍ صفه د سار لوود ما خام تر وخ پرونی کوي. د ولسمشر زنګړی استاد البته افغان چارواکي وایي که په کابل کې د ژورو څاګانو د خپل سر کیندنو مخه ونه نیول شي کابل په 15 کال وروسته د اوبو له کمښت سره مخ شي. دغه څرګندونې د اصلاحاتو ښې حکومت للی په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استاد احمد ضیا مسعود او یو شمېر نورو چارواکو د ځمکې لاندې اوبو په ملي کانفرنس کې وکړي. د اوبو او انرژۍ وزیر علي احمد عثماني هم د ځمکې لاندې اوبو احتمالي کمښت سره ستونزې ومنلې. په دې اړه کمل شارف رپورټ جوړ کړی.
په کابل شار کې د نفوسو د شمیر زیاتوالی کلیوي خو د شار پر چاپیریال ناوړ اغیز کړی. بل ورته داسې اندېښنې دي چې ممکن دغه کسان 15 کال وروسته د اوبو له کمښت سره مخ شي. افغان چارواکي وایي چې د ځمکې لاندې د اوبو کچه په کابل کې چټه شوې او که د خپل سرو ژورو څاګانو مخه ونه نیول سي کابل شاریان به د وخت په تیرېدو د څښاک اوبه هم ونه لري. د ښې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود تر ځمکې لاندې د اوبو ملي کانفرنس پر مهال وویل چې په کابل شار کې د اوبو سطح 2.5 متره کښته شوې ده.
شاهای بسیار عمیق هر کس مطابق میل خود حفر میکنه.
هر چا په خپله خوښه ژورې څاګانې کیندلې دي. موږ په هیواد کې په ځانګړي ډول په کابل کې تر ځمکې لاندې اوبو څخه د غیر معمولي استفاده کیږي. د کابل ښار اکثره کاریزونه وچ شوي دي او اوس مهال تر ځمکې لاندې د اوبو سطح تقریبا له 2 څخه تر 2.5 مترو پورې ښکته شوې او که چیرې څو کال همداسې ادامه پیدا کړي 15 کال وروسته به تر ځمکې لاندې اوبو د کمښت سره مخامخ شو.
ارتباط مستقیم بین آبهای زیرزمینی
د افغانستان تر ځمکې لاندې اوبو ملي کانفرنس د اوبو او انرژي وزارت او یو شمیر نور وزارتونو په همکارۍ د دوو ورځو لپاره د یک شنبه په ورځ جوړ شو. په دې کانفرنس کې پر دې خبرې کیږي چې څنګه د ځمکې لاندې اوبو د کموالي مخه ونیسي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر هم د اوبو د احتمالي کمښت ستونزه تاییدوي او لامل یې هم د نفوسو زیاتوالی، د ژورو څاګانو کیندل، اقلیمی بدلون او له اوبو څخه ناوړه استفاده بولي. علي احمد عثماني په دې کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې د شاتوت او شعاروس بند په جوړولو سره به په کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه محسوس نسي. نوموړي وویل چې دا وزارت په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو د کمښت د مخنیوي لپاره هڅې کوي.
در سال آینده یا در چند ماه بعد از سال آینده ما خط
په راتلونکي کال یا در راتلونکي کال څو میاشتې وروسته به دغه بند کارونه بشپړ شي. دغه بند هیڅ ستونزه نه لري. اویا متره جګوالی لري چې 15 متره یې جوړ شوی دی.
پلان جبرانی ما تعیین کنیم که هر چه زودتر باید بند تمام بشه.
په کابل کې دا مهال شاوخوا 1 میلیون وګړي اوسیږي او د چاپیریال ساتنې څیړونکي وایي چې حکومت باید د ژورو څاګانو پر ځای کابل ښاریانو ته د نلونو په وسیله د اوبو رسولو پروګرام پیاوړی کړي.
ازادي راډیو لونه تر وو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو د انلاین اوریدلو لپاره ازادي رادیو ټکی اورګ تورشه هم درز د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پاڼه هم له ځان سره خوښ کړئ چې د هغو ځبانې دوله کسانو په ډله کې شامل شي چې هر ورځ د ازادي رادیو د فیسبوک لري تازه خبرونه راپورونه او کلی عکسونه کتلای شي. پته ده facebook.com/ازادي رادیو. افغان سوداګر او پنګوال وی په هیواد کې ناامنۍ د دې سبب شوی چې پنګې له هیواد بهر انتقال شي. د افغانستان سوداګر او صنایع خونی مسولین هم له دې خبرې سره موافق دي او وی چې افغان سوداګر مسؤلیت نه لري او په اکثر مواردو کې تختول کیږي او ترې باج اخیستل کیږي. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د خصوصي سکتور د امنیت ساتلو لپاره له خپل ټول توان څخه کار اخلي او په راتلونکي کې به هم د دوی امنیت ته پاملرنه وکړي. نورحال د حمیدې هارون عثمان په راپور کې
په افغانستان کې د نورو مرموزو وژنو تر څنګ په دې وروستیو کې د سوداګرو او پانګوالو وژنې او اختطاف هم زیات شوی دی. د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم وایي چې دغې مسلې دوی سخت اندېښمن کړي او له هېواده د پانګو د ویستلو سبب شوې ده. د دغې خونې د عمومي اړیکو رئیس هاشم رسولي د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سوداګرو او یا د هغوی د کورنیو د غړو د تښتونو ډېرې پیښې په کابل او هرات کې کیږي.
تر ډیره دا پیښې د افغانستان لویو ښارونو کې کیږي او ډیر په هرات او کابل کې د اختطاف او انسان تښتونو موارد شوي. متاسفانه د افغانستان په شمال کې د ناامنیو زیاتېدل او په کابل کې دا د دې سبب شوي چې ډیر پانګوال دې ته اړ کړي چې خپلې پانګې له هېواده بهر وباسي.
ښاغلي رسولي د کابل په شهر نو سیمه کې د یوه رستوران د خاوند د وژل کېدو مسله یاده کړه او ویې ویل چې دا د سوداګرو او پانګوالو د ترور تازه پیښه ده. هاشم رسولي ویل چې د سوداګرو د تښتونو دقیق ارقام په واک کې نه لري خو یوازې په تیرو دولسو کلونو کې له خصوصي سکتور څخه د باج اخیستنې او د هغوی د تښتونو 2000 پیښې ترسره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر د خپل کار په لومړیو ورځو کې ویلي وه چې هغه ته د منلو نه ده چې خصوصي سکتور دې د خپل ځان د ساتلو لپاره ساتونکي استخدام کړي، بلکې د هغوی امنیت ساتل د ملي پولیسو وظیفه ده. د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار د یکشنبې د ورځې په غونډه کې وویل چې د سوداګرو او پانګوالو تښتونې او قتلونه د هېواد پر اقتصاد او پانګونې سخت ګزار دی او حکومت باید دې مسلې ته پاملرنه وکړي. په همدې حال کې د یوې پانګوالې کورنۍ زوی چې ورور یې شاوخوا 2 میاشتې مخکې ناپیژندل شویو وسلوالو کسانو په ننګرهار کې تښتولی و، ازادۍ راډیو ته وویل چې تښتونکو له هغوی څخه 4 لکه امریکایي ډالره غوښتي وه. هغه وایي حکومت لکه څنګه چې ښایي د هغه د ورور په خوشي کولو کې ورسره مرسته کړې نه ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې هغوی د خصوصي سکتور د امنیت ساتلو لپاره له خپل ټول توان څخه کار اخلي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وایي
د افغانستان د ملي پولیسو ډېر تمرکز د خصوصي سکتور او سوداګرو د امنیت پر تامین دی. موږ له خپلو ډېرو امکاناتو کار اخلو تر څو د دغو سوداګرو امنیت خوندي سي او په ځینو مواردو کې چې زموږ سوداګر تښتونکو تښتولي، هغوی مو بېرته راخوشي کړي او د انسان تښتونکو ډېر بانډونه مو په کابل یا نورو ولایتونو کې له منځه وړي.
په داسې حال کې چې د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیس به له خپلو ټولو امکاناتو څخه د پانګوالو د ساتلو لپاره استفاده وکړي، خو سوداګر او پانګوال انتقاد کوي چې دا خبرې تل شوي خو سمه نتیجه نه ده ورکړې. افغان سوداګر له حکومت څخه غواړي چې د هېواد د اقتصادي ثبات، د پانګې د ساتلو او د هغوی د امن د خوندي کولو لپاره باید لازمه پاملرنه وکړي.
پاینی حل کوي چې په عربي متحده اماراتو کې افغان سوداګر وایي که چیرې افغان حکومت دوی ته سهولتونه برابر کړي نو حاضر دي چې د بهر پر ځای په هیواد کې دننه پانګونه وکړي. په دې وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې اماراتو له خپل هیواده شاوخوا 600 افغان سوداګر ایستلي دي. محمد صادق رشتینی د عربي متحده اماراتو له دوبۍ ښاره دا رپورټ رالېږلی.
د اټکل په اساس په عربي متحده اماراتو کې شاوخوا 2000 افغان سوداګر او پانګوال کاروبار کوي. نوید شینواری چې د شاوخوا لس کلونو راهیسې د عربي متحده اماراتو په شارجه کې شرکت لري وایي چې دغه هیواد افغان سوداګرو ته زیات سهولتونه برابر کړي. د شینواری په وینا کچیرې افغان حکومت دوی ته د سوداګرۍ او صنعت د پرمختګ لپاره ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي نو حاضر دي چې خپل پانګه هیواد ته انتقال کړي.
هر څومره سرمایه لري د هغې سرمایه مطابق کولی شي چې دوی دلته خپله سرمایه ګذاري وکړه او په ازاده توګه او په ازادانه فضا کې دوی خپل تجارت چې هغه هر څه وي. تاسو خپله ولیده چې افغانان دلته په هره برخه کې کار کولی شي. غټ غټ هوټلونه یې جوړ کړي دي، د موټرو بارګرونه یې جوړ کړي دي، خو چې کوم کار افغانان کولی شي هغوی ورباندې برلاسي دي. دلته ورته هیڅ مشکل نشته، نه ورباندې کومه پابندي شته او نه ورباندې د چا زور شته چې یا دا کار وکړه یا مه کوه. خو هر کار یې چې زړه خوښه وي او کوم کار او کسب د دوی زده وي هغه دلته کولی شي.
د شمیرو په اساس په تیرو څو کلونو کې د امنیتي اندېښنو او نورو مشکلاتو په وجه له 300 ډېرې کارخانې درېدلي. او شاوخوا څلویر زره کارکونکي بیکار سوي دي. په شارجه کې یو بل افغان سوداګر صفي الله ګردیوال وایي چې د یو شمېر افغان سوداګرو د کاروبار یوه برخه په افغانستان کې ده او له دې ځایه ټوکران، موټرونه، خوراکي او غیر خوراکي مواد استوي. د ګردیوال په وینا که افغان حکومت دوی ته پاملرنه وکړي نو ډېر سوداګر به خپلې فابریکې هیواد ته انتقال کړي. د نوموړي په وینا د امنیت ټینګښت او د برېښنا اسانتیاوي د سوداګرو لوی غوښتنې دي.
افغان کارګر په مختلفو کارونو باندې اخته دي، مثلا د موټرانو خرڅول دي که د بارګین کار کوي او د رخت فروشي یعنی ټوکرانو کار کوي.
د یادول وړ ده چې په دې وروستیو کې رسنۍ داسې راپورونه خپاره کړي چې د عربي متحده امارات حکومت یو شمېر افغان سوداګرو ته ویلي چې تاسې دغه هیواد پرېږدئ، خو د افغانستان حکومت وویل چې دا سوداګر نه بلکې په دغه هیواد کې عادي کاروباریان دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن په ترکیه کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. دغه انتخابات د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه د عدالت او پرمختګ د ګوند لپاره ډیر مهم، ځکه دی چې غواړي اساسي قانون په داسې بڼه بدل کړي چې ولسمشر ډیر واک ولري. د عدالت او پرمختګ ګوند له څه باندې یوې لسیزې راهیسې په واک کې دی. نورحال د نوریاس نوري په دغه راپور کې.
ترکان نن په خپلو رایو سره د ولسمشر رجب طیب اردوغان راتلونکي چې آیا هغه به په ترکیه کې زیات واک په لاس کې واخلي ټاکي. په دغو انتخاباتو کې چې په دیار بکر کې د تېرې جمعې د ورځې حملې سیوری غوړولی، نږدې 450 میلیونه ترکان د رایې ورکولو مستحق پیژندل شوي دي. په دې ښار کې د کوردي پلوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند د انتخاباتي کمپاین په مهال چاودنه کې دوه کسان ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. دغه ګوند په روانو انتخاباتو کې د رجب طیب اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند مهم سیال بلل شوی چې که پارلمان ته د ننوتو ټاکلې 10% رایې خپلې کړي، ولسمشر به په اساسي قانون کې د هغو بدلونونو راوستو په چاره کې له ستونزو سره مخامخ شي چې د منظوري لپاره د پارلمان قاطع اکثریت رایو ته اړتیا ده. رجب طیب اردوغان هڅه کوي چې عدالت او پرمختګ ګوند چې د اساسي ښی په پارلمان کې اکثریت څوکۍ خپلې کړي چې په دې سره به د ده واک هم زیات شي. په اوس وخت کې د عدالت او پرمختګ ګوند د ترکیې د 550 کسیز پارلمان 328 څوکۍ په لاس کې لري. دغه ګوند چې په اسلام کې ریښې لري د اکثریت رایو په ګټلو سره غواړي چې په ترکیه کې د جمهور رئیس واک چې اوس تر ډېره تشریفاتي بڼه لري زیات کړي او د دې مقصد لپاره په اساسي قانون کې بدلون راولي. اردوغان وایي ترکیه چې د ناتو غړی ده د سیمه ییز نفوذ د پراخېدو او اقتصادي پرمختګ لپاره د امریکا په بڼه د جمهوري ریاست نظام ته اړتیا لري. اردوغان د شنبه په ورځ په اردهان ښار کې په یوې غونډه کې د کوردي پلوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند د انتخاباتي کمپاین په مهال د تېرې جمعې د ورځې چاودنو ته په اشاره وویل: هغه څه چې تېره جمعه په دیاربکر کې پیښ شول دا د یو مشخص سیاسي ګوند پر ضد نه و، دا یو لمسوونکی عمل و چې د یکشنبې د ورځې پر انتخاباتو سیوری وغوړوي. د کوردي پلوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند یو له څلورو مهمو ګوندونو دی چې په دې انتخاباتو کې برخه اخلي. له عدالت او پرمختګ ګوند سربیره د خلکو جمهوریت او ملت ګوندونه هم هیله مند دي چې پارلمان ته لاره پیدا کړي. د خلکو ډیموکراتیک ګوند چې د عدالت او پرمختګ ګوند د سیاستونو سخت مخالف دی، هیله مند دی چې ټاکلې 10% رایې وګټي او پارلمان ته لاره پیدا کړي. د ترکیې د انتخاباتي سیستم له مخې که یو ګوند د ټولو رایو په سلو کې 10 خپلې نه کړي، د پارلمان یوه څوکۍ هم نشي ترلاسه کولی. ډیر څېړونکي په دې باور دي چې دغه ګوند چې کوردان ملاتړي دي که په دغو انتخاباتو کې بریالی شي یا نه شي، نتیجه به یې د اساسي قانون د بدلون لپاره مهمه وي. د تېرې جمعې د ورځې له چاودنو وروسته امنیتي تدابیر سخت شوي او د امنیتي ځواکونو شاوخوا 9000 غړي په دیاربکر کې ځای په ځای شوي دي. د دغو انتخاباتو لومړنۍ نتیجه به نن د رایې مرکزونو له تړل کېدو وروسته ماښام مهال اعلان شي.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
تاسو کولای شئ ازادي رادیو په انلاین توګه په ویب پاڼه کې هم واورئ. پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ. د ازادي رادیو ټولې خبرونې دلته په سبتي باندې هم پرتې دي. همدارس کولای شئ د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه در سره کوخه کړئ که غواړئ تازه خبرونه هلته وګورئ. نو facebook.com/azadiradio پښتو برخه در سره خوښه کړئ. پښتو برخه څه باندې 200,000 کسانو خوښه کړې ده. نو تاسو هم پرې باور وکړئ او دغه پاڼه د خبرونو د اورېدو لپاره او د خبرونو د کتلو لپاره در سره خوښه کړئ. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 کېدونکي دي. مرزیه احمدی سټوډیو ته راغلی څو لنډ بهرني او کورني خبرونه وي او له هغې وروسته به د سپورت نړۍ خبرونه خپاره شي.
د اورسګان مسولین وایي چې دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو 12 امنیتي پوستې نیولې دي. همدارس د بدخشان ولایت سرپرست وایي د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو هوایي او ځمکني عملیات دوام لري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د افغان پانګوالو او خصوصي سکتور د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جیبو سرمشریزې له پیلېدو مخکې وویل چې په دغې غونډه کې به پر دې موضوع هم خبرې وشي چې په اوکراین کې د روسیې له تیری او د اسلامي سختدریزې له خطرونو سره باید څه ډول مقاومت وشي. د یمن چارواکي وایي نن د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په هوایي حملو کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي. نن ترکان په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. ویل کېږي په دغه انتخاباتو کې به په څه باندې یوه لسیزه کې د ګوندونو ترمنځ سیالي تر ډیره نږدې وي. او د روسیې د دفاع وزارت وایي روسیې او مصري جنگي بیړۍ خپل لومړي ګډ بحري تمرینات په مدیترانه سمندر کې پیل کړي دي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د یک شنبه پورز بیرته هیواد ته راستانه سول. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس نسیم الله دانش ازادي راټول د کرکټ د دوغ لوبغاړو څخه نن غرمه مهال د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې تود هرکلی وسو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سکاټلند له ټیم سره د څلور ورځني ټیسټ لوبې وروسته بیرته هیواد ته راستانه سو. د افغانستان او سکاټلند ټیمونو ترمنځ لوبه د باران د ورېدو له امله مساوي نه پای ته ورسېده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست چارواکو افغان میډل افسون کې لوبغاړي وستایل. په هغه غونډه کې چې د اکشمې په ورځ په همدې هدف د بدني روزنې فریاست کې جوړه شوې وه، له اتو ورزشي رشتو څخه 250 میډل افسون کې لوبغاړي وستایل سول. په کابل کې د بدني روزنې د ریاست ویان عارف فیمان ازادي رادیو ته ویل افغان ورزشکارانو تر اوسه د والیبال، وزن پورته کونی، رزمي ورزشونو، سنوکر، سوکوهنی او ګالف فڅانګو کې د سرو زرو، سپینو زرو او برونز میډالونه افغانستان ته راوړي. او د هسپانیا بارسلونا کلب د اروپایي تلولۍ په پایلوبه کې تیره شپه د ایټالیا لیونتوس ته 3-1 ماتې ورکړه او اتلولۍ وګټله. په دې مسابقه کې چې د جرمني د برلین په اولمپیک لوبغاړو کې وسوه، هغه مهال د بارسلونا بری یقیني ښکاره سو چې د دغه ټیم لویس سواریز په 18 دقیقه کې دوهم ګول ووهه. دا 5 ځل دی چې بارسلونا د اروپایي کلبونو اتلولۍ ګټي.
د بارسلونا د تلولی پاړه خو مو واوریدل. البته بارسلونا هغه ټیم دی چې په نړۍ کې او همدارس په افغانستان کې ډیر زیات مینوال لري. البته لیونل میسی، نیمار او ځینې نور تکړه لوبغاړي په دې ټیم کې شامل دي او بیګا وتوانېدل د ایټالیا د لیگ اتل ټیم یوونتوس ته په برلین کې د شاوخوا 15,000 نندارچانو په وړاندې او همدارس د نړۍ د تلویزیونونو تر شا میلیونونو نورو نندارچانو تر په مخ کې دغه ټیم مات کړي او د تلولۍ جام البته د اروپا د تکړه ټیمونو خپل کړي. اوس په همراه شو له پیښور د زبی شفق راپورت. د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د خیبر پښتونخوا درې ګوندي سیاسي ائتلاف په دې ایالت کې د رواني میاشت له مې نېټې راهیسې د پراخې احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. دوی ادعا کوي چې د خیبر پښتونخوا لس ایالتي حکومت په تیرو ښاروالي ټاکنو کې پراخې درغلي کړې او باید استعفا ورکړي. د دوی په خبره که چیرې دوی استعفا ورنه کړي نو تر هغې به احتجاج وکړي چې دوی استعفا ورکولو ته اړ باسي.
په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام او پیپلز ګوندونو درې ګوندي سیاسي ائتلاف یو ځل بیا په بلدیتي ټاکنو کې د درغلیو له امله د خیبر پختونخوا له ایالتي حکومته د استعفا ورکولو غوښتنه کړې او ګواښ کړی چې که چیرې په دې ایالت کې د تحریک انصاف ګوند واکمن حکومت د جون تر لسمې نېټې استعفا ورنکړي نو دوی به په دې ایالت کې پراخ احتجاجي تحریکونه او اعتصابونه پیل کړي. دا پریکړه د شنبې په ورځ د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې د دغو دریو ګوندونو د مشرانو په یوه غونډه کې وشوه چې مشري د عوامي نېشنل ګوند ستر سکتر می افتخار حسین کوله. د غونډې په پای کې د عوامي نېشنل ګوند غړي می افتخار حسین د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په خبرو کې وویل
د الیکشن نه مخکې دندې، د الیکشن دوران کې دندې، د الیکشن نه پس دندې اوس هم روانه ده، جاری ده. مونږ په جیل نه رامنی کېږو، په والو ټکولو نه رامنی کېږو. دی چې هر یو حربه استعمالوي، خو زموږ مطالبه هم دی چې تر هغې پورې به دا تحریک جاري چې تر څو موجوده حکومت ختم شوی نه. مونږ په لسم تاریخ باندې چې کوم دی نو د هغې د جلسه جلوس شټر ډاون ټوله صوبه کې به په ضلعو هیډکوارټرو کې کیږي او د هغې نه پس ته چې کوم دی نو بیا مونږ کینو او نورو پاټو سره رابطه کوو چې راتلونکي نور کوم پروګرام مونږ جوړو اب د نورو پاټو په سلا مشوره باندې مونږ جوړو چې اوس کوم سټپ اخلو.
د میا افتخار حسین په خبره که چیرې عمران خان د پاکستان په عمومي ټاکنو کې پر نواز شریف د درغلیو تور لګوي او د هغه د استعفا غوښتنه کوي نو موږ هم غواړو چې هغه د په خیبر پختونخوا کې د درغلیو له امله له حکومت کولو لاس واخلي. له بلې خوا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د بلدیاتي ټاکنو پر مهال پر خپل ګوند لګېدلو تورونه نه مني، په دغو ټاکنو کې د ګډوډۍ په اړه د انتخاباتو پر کمیسیون اچوي او ټینګار کوي چې د بلدیاتي ټاکنو په اړه هر ډول پلټنو ته تیار دی. په عین حال کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د درغلیو تر تورونو وروسته په خیبر پختونخوا کې د پوست تر څارنې لاندې د بیا انتخاباتو وړاندیز هم کړی، خو د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د درې ګوندي سیاسي ائتلاف یو بل ګوند جمعیت العلماء اسلام ویان بیا وایي چې په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند په حکومت کې رڼې ټاکنې نشي ترسره کېدی. د جمعیت العلماء اسلام ګوند ویان جان محمد اسکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
موږ په سیاسي ډګر کې د ایالتي حکومت مقابله کوو. ایالتي حکومت انتخاباتو کې په منظم ډول چې دي درغلي کړې دي، نو دوی حق نه لري چې نور زیاته حکومت کې پاتې شي او باید استعفا ورکړي. موږ فکر نه کوو چې د ټریبیونل مسله ده په منظم ډول باندې صوبایي حکومت خپله سرکاري مشینري پولیس د دوی نور ماموران چې دي هغه وکارول چې د پی ټی آی د کاندیدانو لپاره زمینه برابره کړي او دوی په پالچین کې کامیابه کړي.
په خیبر پختونخوا کې د تیرې میاشت په دیرشمه نیټه بلدیاتي ټاکنې ترسره شوې چې پکې پراخه ګډوډي او د مخالفو ګوندونو ترمنځ وسله والې نښتې هم رامنځته شوې چې په نتیجه کې د ټاکنو پر ورځ او همداراز تر ټاکنو وروسته لږ تر لږه 2 کسان مړه او 30 زیات ټپیان شول. د یادونې وړ ده چې د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت لا تر دې دمه په دې ایالت کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د دغه درې ګوندي سیاسي ائتلاف د احتجاجونو پیلولو په اړه غبرګون نه دی ښودلی.
گفت و شنود،
خبر اتره.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته غوږ شئ په 12.5 منځنۍ صفه FM 13.5 باندې په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماښام تر وو خبرونه کوي. هم درس پر وی پانه هم از مخ خبرونه اوریدل شي. ازادي رادیو ټکای کامی یا ازادي رادیو ټکای اورګي پته ده. په کابل ښار کې د حبیبیه لیسې او یو شمېر نورو ښوونځیو زده کوونکي وایي د ښوونکو د کاري حساب له امله دوی لیوي او نرایس له زده کړو بې برخې دي. د حبیبیه او یو شمېر نورو ښوونځیو ښوونکو له څو ورځو په دې خوا کاري حساب پیل کړی او له حکومت غواړي چې د دوی ستونزو ته حل لار پیدا کړي. په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې دوی د ښوونکو غوښتنې اورېدلې او جمهوري ریاست ته رسولې دي. زموږ همکار ابراهیم صافی په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی، البته تفصیلي راپور دی چې په همدې راپور سره به زموږ د راپورونو برخه پای ته ورسیږي او له هغې وروسته به د
که د هیواد په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې جنگ جګړو افغان ماشومان له زده کړو بې برخې کړي، په مرکز کابل کې بیا د ښوونکو اعتصاب د دې لامل شوی چې زده کوونکي له یوې اونۍ راهیسې له تدریسه محروم شي. له څه باندې یوې اونۍ راهیسې په کابل کې د حبیبې او یو شمیر نورو ښوونځیو ښوونکو د دوی ستونزو ته د نه پاملرنې له امله کاري اعتصاب کړی او د ښوونځیو په انګړونو کې د ماشومانو شور ماشور نشته. د دې لیسې زده کوونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې د زده کړو د بهیر ځنډ خفه کړي او غوښتنه کوي چې حکومت باید د ښوونکو ستونزو ته رسیدګي وکړي. دوه زده کوونکو له زده کړو د بې برخه کېدو درد داسې بیان کړ.
زړګی د حبیبې لیسې یو تنګ زده کوونکی دلته هره ورځ موږ رضدایي هفته سر په سر کېږي چې رضو او درسونه نه وي چې راشي دلته مونږ ته وایي زه تاسو لاړ شئ. نن استادان مظاهره کړې ده، دا د هغه د مونږ بېلېږي. مونږ د دولت نه دا خواهش چې استادان ته خپل ماشونه ورکړي، دوه مونږ سره زحمت وکاږي.
زما نوم د نفرت الله د حبیبې لیسې جن هم سم یو شاګرد ما سره یو هفته کېږي مونږ راځو دلته راته وایي چې درس نه ستاوم ویل څو چې اشرف غني ونه وایي چې دا نمرې آشان توضیح کوایم درسونه ته ادامه نه ورکوم. له معلومانو نه همدا غوښتنه ده چې موږ ته باید سم درس بیرته شروع کړو او چې موږ وکولی چې درس ووایو او امتحانونه هم نږدې دي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غني د روان تعلیمي کال په پیل کې له ښوونکو سره ژمنه کړې وه چې د نورو امتیازونو تر څنګ به تر شپږو میاشتو پورې هر ښوونکي ته د سرپنا لپاره یوه یوه نمره ځمکه ورکړي، خو په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې ښوونکي شکایت کوي چې د ملي وحدت حکومت کړې ژمنې تر دې دمه نه دي عملي کړي. د حبیبې لیسې او یو شمیر نورو ښوونځیو ښوونکو د همدغو ورکړل شویو ژمنو د نه عملي کېدو په اعتراض څو ورځې کېږي چې کاري اعتصاب کړی او زده کوونکو ته د زده کړو لپاره صنفونو ته نه حاضرېږي. د حبیبې لیسې یو ښوونکي همایون پژمان ازادۍ راډیو ته وویل که یې غوښتنو ته حکومت مثبت ځواب ورنه کړي کاری اعتصاب ته به دوام ورکړي.
ما به اعتصاب مسالمت آمیز به خاطر خواستای
موږ د خپلو مشروع او قانوني غوښتنو په هدف د تېرې اونۍ د دوشنبه را په دې خوا اعتصاب پیل کړی او تر دې دمه مو ښوونځي تړلي دي او څو ځله چې موږ په اعتصاب لاس پورې کړی کومه ښه نتیجه مو نه ده ترلاسه کړې، خو تر هغې چې زموږ غوښتنې نه وي اورېدل شوې خپلو اعتصابونو ته به دوام ورکوو. او د ټول افغانستان له استادانو نه مو غوښتنه دا ده چې د خپلو مشروع حقونو لپاره له موږ سره یوځای شي.
د ملي شورا دواړو جرګو کې هم له تیرو څو ورځو راهیسې د ښوونکو د ستونزو په اړه خبرې کیږي او دوی هم له حکومته د دې ستونزې د هواری غوښتنه کوي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر په دې اړه وویل
د معلمینو او استادانو د حقوقو په حق لمو په تیر ورځ هم خپل موقف اعلان کړی دی او یو ځل بیا په اجرایه قوه غږ کوو چې د هر ځای ارس نه مخکې دی د دغه محترم قشر مشکلات او ستونزې هلته دی حق اولیت ورکړي.
له حبیبی لیسې پرته په کابل کې د شیرشاه سوری گزارګه او بهرام الدین شهید لیسو ښوونکو هم اعتصاب پیل کړی دی. وروستي راپورونه وایي چې د دې اعتصابونو لړۍ تخار ولایت ته هم غځېدلې او د دې ولایت د یو شمیر ښوونځیو ښوونکو هم د یک شنبه په ورځ کاري اعتصاب پیل کړی. له دې وړاندې د کابل او یو شمیر ولایتونو ښوونکو شکایت کړی چې معاشونه یې کم او د اوسېدو لپاره ځای نه لري. دوی له حکومته غواړي چې ورسره کړې ژمنې عملي کړي او د ښوونکو د امتیازونو لوړولو ته کار وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت مسؤلین وایي چې د ښوونکو ستونزې یې اورېدلې او هغه یې جمهوري ریاست ته رسولې دي. د دې وزارت ویان کبیر حقمل ازادۍ راډیو ته وویل د ښوونکو ځینې داسې غوښتنې دي چې د دې وزارت له توانه پورته دي.
موږ د استادانو ټولې غوښتنې اورېدلې، ریاست جمهوري ته مو رسولې. ډېر داسې ټکي دي چې د مختلف له توانه پورته دي، هغه څه چې په موږ پورې تړلې دي هغه ورته کوو. په دې حساب او استالف کې به انشاءالله په همدې هفته کې دوه ښارګوټي پرانیستل شي. د ساعتونو د ډېروالي په اړه دوی به د حق زحمې د لایحې پر اساس دوی ته حق زحمه ورکړل شي. د قانون تغییر او ځینې نورې غوښتنې دي هغه څه دي چې اوږد مهال ته او د نورو برخو پورې تړاو لري.
یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د استادانو غوښتنو ته باید پاملرنه وشي ځکه چې ښوونکي په ټولنه کې ستر رول لري. دا دوی په وینا که په کابل ښار کې د ښوونکو ستونزو او غوښتنو ته پاملرنه ونه شي او دوی خپلو کاري اعتصابونو ته دوام ورکړي نو په زرګونه زده کوونکي به له زده کړو لرې پاتې شي. ځینې کسان بیا مدني حرکتونه د ښوونکو حق بولي خو وایي دا حرکتونه باید داسې تنظیم شي چې د زده کړو پر بهیر منفي اغیز ونه کړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا دی بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې د یوه ورک شوي عزیز په هکله یو اورېدونکي موږ ته تلیفون کړی دی. که تاسې غواړئ خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته اسمس رالیږئ، تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 800 شمېره له لارې نه موږ ته اسمس راولیږئ. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو شکایت کړی ده چې ډېر کسان دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ته وایي چې د دوی د ورک شوي عزیز په هکله معلومات لري، خو دا بیا رښتیا نه وي او دوی ځوروي. یو وار بیا هم له دغو کسانو څخه هیله کوو چې پرېږدئ چې زموږ اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي، دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د دوی ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او خپلو کورنیو سره یو ځای سوي دي. یو وار بیا هم له دغو کسانو نه چې زموږ اوریدونکي ځوروي هیله کوو چې لطفا زموږ اوریدونکي مه ځوروئ، پرېږدئ چې دوی د خپل کورنۍ غړي، دوستان او ملګري پیدا کړي. ګرانو اوریدونکو، ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو وارې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 2 02 21 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ، اول ته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یوه ورور له هلمند رالیږلی دی او د یوه ورک شوي عزیز په هکله پکې معلومات دي. دغه تلیفوني پیغام به یو ځای سره واورو.
زه د هلمند ولایت لکه د ګرمسیر ولسوالۍ د کړي سیمې څخه تاسو زحمت تر کوم. یو نفر چې د استاد په نامه باندې خپل اخلي، د استاد په نامه باندې مشهور دی، تقریبا د 40 کاله څخه را پر دې خوا باندې د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د کړي سیمې کې دلته اوسېږي. نه دی خپل کور چاته ورشي، نه دی خپل ځای چاته ورشي. تقریبا د سینو سال د 50 کاله په وابه کې سینو سال عمر لري او جګ کاتیا دی او پښتو ژبه وایي. تقریبا د پښتو لکه د شبرغان یا مزار شریف یا د فاریاب د پښتنو خلکو ته پښتو ورته ده او خپل نوم هیڅ چاتم نه ورشي. او دا خلک تقریبا همیشه د ده څخه پوښتنه کوي، نه خپل پته شي، نه خپل ورور شي، نه خپل دوست شي. که دغه سړی د چا دوستي کړي دي په دغه اړه باندې معلومات غواړي، زموږ سره دي په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي، یا په دغه شمېره باندې، یا په 0 00 2 4 3 6 1 شماره باندې زما سره تماس ونیسي. زه تقریبا هغه سړي ځای ته ورولم، دکان کې اوس فعلاً دکانداري کوي، دکان ته زه ورولم. دغه هر چا دوست چې دی په دغه دغه باندې اړیکې ونیسي، نمبر باندې خدای پامه.
ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تا تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو دوستانو، کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، هڅه وکړئ چې دغه تلیفوني پیغامونه په ښه کیفیت موږ ته راولېږئ. دا ځکه چې کله تاسو موږ ته تلیفون کوئ او پوهیږئ چې د تاسو غږ خراب ثبتېږي، نو د دل خاطره یو وار بیا له تاسو هیله کوو چې بیا تلیفون وکئ او له سره په ښه کیفیت خپل تلیفوني پیغام موږ ته پرېږدئ. موږ هڅه کړې ده چې هغه پیغامونه په کومو کې چې یو څه تخنیکي مشکلې بیا هم خپاره کړو، خو هیله کوو چې تاسو خپل تلیفوني پیغامونه په ښه کیفیت ازادي راډیو ته راولېږئ. او د دې په څنګ کې هغه کسان چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، خپل ورک شوی عزیز لټوي، دوی د لطفا په خپلو تلیفوني پیغامونو کې د تلیفون شمیره هم ووایي. دا ځکه کله چې د دوی ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اورېدونکي وکړی سي دوی ته تلیفون وکړي. که تاسو د تلیفون شمیره نه لرئ، نو تاسو کولی شئ چې په خپل تلیفوني پیغام کې ووایئ چې ازادي راډیو ته دې خبر ورکړي. ډېر به مونه ځنډه و راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ یو ځای سره واورو.
بله، سلام علیکم. زه د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ نه خبره کوم. زما یو ورور دی ورک دی، په دې اکله کار څوک معلومات لري ما ته یې پته راکړه. زما ورور اخترګل نومېږي، د نظر محمد اکا زوی، د ګل محمد اکا وراره. زه د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ خبره کوم. دا مې ټلیفون شمېره ده 0-03-2-4-5-5-5. بله شمېره ده 0-02-1-2-4-4-1-5. بله، السلام علیکم. زه بچا خان ارمانی ښایسته میوند سره رحمت درکوم. زما دا کازوی دی احسان الله نمیر دی، زنده اشکال عمر لری دی، دا صاحب دا صاحب تکر کمحید دا صاحب هر مسلمان کبیدا کری. زما سری پا داغش میری تمام سپر اویا و اکیا بیر یا سپر دوار نمی و کلان دا زابی ریدیو سخه منمی دا اتمی کې د چرما ورور دی ورک دی وتلې دی، معلومات یې نشته یس د مړو د ژوند کې. که دغه معلومات یا چاته یې یا دغه ازادي والا ته پر دغه لمبر دی رنګ وي، نوم یې احمد خان دی، د جیارما د کاز دی، د جلال جان اکا ورور دی، د لښکرګاه د درایي سر یې سبق وایه 22 فبراير قرآن شریف ته په یاد کړی دی. دغه اته میاشتې کېږي چې وتلی دی ورک دی، هېڅ مړه و د ژوند معلومات یې نشته. که چاته معلومات وسه یا دغه ازادۍ راډیو والا ته وسه پر دغه لمبر دی زنګ ووي 0-05-15-2-23.
زه تاوله د هلمند ولایت خبره کوم. زما یو ورور د شاولي په نامه چې ورک دی دغه 10 کاله کېږي. که څوک د شاولي په اړه معلومات لري یا د خپل دغه پیغام اوري، زما سره دې په دغه شماره تماس ونیسي 0-05-43-2-5-5. شماره یو ځل بیا 0-05-43-2-5-5. دا مسلمان ورور سره کوي یا څوک په اړه معلومات لري، زما سره دې په دغه شماره تماس.
د سید محمد هلمند ولایت بولان څخه خبره کوم. ما ورور شاولي نمیږي، د 10 کاله کېږي چې ورک دی. هر څوک په اړه معلومات لري په دغه شماره دې زنګ ووهي. دغه زما شماره چې ده، او که څوک په اړه معلومات نه لري، نه که زنګونه دې نه وي، خلکو ته دې ایله تکلیف نه ورکوي. یو وایي ما ته معلوم دی، بل وایي ما ته معلوم دی، یوه ته معلوم هم نه یې. 0-05-05-9-1-4.
الو، السلام علیکم. زه عبدالباری حمیدی د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ رسمي جامې ته خبره کوم. زما یو اخ د عبدالستار په نامه چې بل انډیوال د محمد نعیم په نامه ورسره دی، تقریبا 2 کاله کېږي چې د روزګان ولایت د چاچنوی ولسوالۍ د کښې د کلي څخه نادراکه شوی دی. که د ده په باره کښې هر څوک معلومات لري، زما سره دې په دغه نمبر تماس ونیسي 0-05-03-2-5-1-4.
ته ازادي له رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5.
زه محمد میرویس یم. زما نوم محمد دی. زما محمد غوث په نامه دی. تلوکان د پنجوایي د ولسوالۍ دی. زه یو ځای نو قبله دی. دا تقریبا دا دوه کاله کېږي نه طرفه سوی دی. هر چا ته که معلومات یې په دغه شمیره دی زنګ ووهي 0 3 9 9 8 0 3 9 9 8. سلام علیکم. ما یو اکاد د قادر خان په نامه سره دی. نظر کسوی دی یو دی زمان دی په دغه شمیره د مصر ته ماخونی 0 3 9 9 8. که مشوره په خانه کاری د خانانو د کلا دی. زه شفیع الله احمد هلمند ولایت زنوزاد ولسوالۍ ته ستاسو سره په تماس کې یم وروره. زما یو اکا دی د حاجي خان اکا په نامه دی. دا اته میاشتې کېږي چې د کوره څخه نه درکه سوی دی. که هر څوک په ده په اړه معلومات لري یا دوی خپله زما غږ اوري نو دغه زما شمیره ده 0 3 4 2 5 4 3. هر څوک دې خپل جایزه ترلاسه کړي. وسلام.
زما نوم ملا بخماد کندهار د ولایت نه خبرې کوم. ما یو د کاغذ دی چې محمد ګل نومېږي. تقریبا 4 کاله کېږي نادره کړي. محمد ګل نومېږي. د 5 کاله دی. استازي تدبیر لري. د هر مسلمان ورور څخه پاتې معلومات دي په دغه شماره کې ځانګړي 0 3 9 9 4.
زه د کندهار د ولایت یم. زما یو بچی دی ورت دی چې نوم یې نورالله دی. د ژړۍ د ولسوالۍ دی. ورت د زارجود په ګرمسیر په ولسوالۍ کې دی. تللی و کار ته 5 کاله کېږي چې ورک دی. د هغه شغ وارم بالا ټلیفون کوي. د هر یو د خدای دپاره خطاباس ممه هر یو وایي زما سره را سره دی له ملنډې را وي. د خدای دپاره دا ملنډې مه را وي. په دغه شماره باره ټلیفون نه وکړي.
0 0 1 0 1 4 9 5 5. شماره یو ځل بیا تکرار 0 1 0 1 4 9 5 5.
السلام علیکم. خدای د پاره د مخاطبه سیمه دغه یو د یاد ژوند یاد مرګ ته معلومات مشترک در مسلمان ضرور سره چور سره. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه محمد اعظم د هلمند ولایت د بندي کچې کې د ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو معمادی د حبیب الله په نامه دی. تقریبا د 3 کاله کې د شرکرګار سره څخه نادره کسوي دی. هر مسلمان ته د په حق له د مرګ یا ژوند معلومات مهرباني دی وکړئ په دغه شماره د زمر سره اړیکه ونیسئ. پر اوینا نشپته نتلویر شپلوسه ودول ټلیفون شماره یو ځل بیا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ولسوالی سے تاسف سره په تماس کیم. زما د اکا زوی 25 کال عمر لري، اساجد تکلیف لري د کور څخه نه درکستو دي. یو کال شاخوا کېږي که هر څوک ورته په هکله یو تماس یو دغه لري، زما په تلیفون دغه شماره تماس ونیسي. 0 1 0 8 2 1 0 2 من که هر چا پیدا کړي دي، که د هر چا سره دي تماس وتای زما سره تماس ونیسي، شیرینی ورکه ورکېږي. السلام علیکم. د ازادۍ راډیو څخه مننه.
زما یو ورور دی د عبدالمنان په نامه دی، د سنګیز د ولسوالۍ څخه راغلی دی لسترګاه ته نظرکت شوی دی. یو کال عمر یې کېږي چا دغه ایستلی دی، څرک ایستلی دی، دغه شمېره دې زنګ ووي. 0 1 0 2 0 3 1 0 2 8
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم او دوستانو د نن ورځې لپاره د برکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام وخت هم نمرو زه امان الله امیرزای له تاسو خدای پمنی کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خبرونه لري.
کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل تنظیمای زور از جبریز
خیلی خواب عیسی یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدی رو پارا جب افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پسپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخین دریونه تر پنځو بجو پوری ازادی رادیو نواوری.